په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خپرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل له دې سات په خبرونو کوو. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي دي، عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک ویلي په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند له بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یوه کاپي یې د آژانس ترلاسه کړې، دغو څلورو واړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې. دغه هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی او زیاتوي چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې د دې مستحق دي چې د بشپړو بشري حقونو درناوی وشي. د هیوادونو همدارنګ خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نشي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په سپکاوي تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیر شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو څخه ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوې ده. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګه خبر لونته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوري پالو له اتلسو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال د ګډوډۍ په اړه د بایډن ادارې غاړې ته واچوي. د اسرائیل پوځ وایي د لومړي ځل لپاره د لبنان د حزب الله ډلې یو توغندی تل ابیب ته رسېدلی دی. فرانس پرس خبری آژانس نن چهارشنبه د اسرائیل د پوځ د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې دغه توغندی د تل ابیب فضا ته له رسېدو سره سم د هوایي دفاع سیستم په وسیله شن شو. بل لور ته د اسرائیل د پوځ یو ویان نادا شوشانی خبرلان ته ویلي تل ابیب ته د حزب الله د توغندي رسېدل د دغې وسله والې ډلې لخوا د بریدونو د شدت څرګندونه کوي. دغه راز د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله نن هم د اسرائیل پر لور په لسګونو توغندي ویشتلې. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا ولسمشر جو بایدن ته له روسیې سره په جګړه کې د بریا پلان تر سپارلو مخکې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر ښارونو د روسیې بې باکانه بریدونه دوام لري او پر اوکراین د روسیې جګړه په آرامه خو دوامداره توګه د اوکراین ختیځ ته د غځېدو په حال کې ده. زلنسکي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د سولې لپاره یوازینۍ لاره پر روسیې فشار راوړل دي او نوموړي له روسیې سره د ایران او شمالي کوریا پوځي مرستې وغندلې. زلنسکي پخوا ویلي وو چې د سولې یوه طرحه جوړه کړې چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او دغه راز ولسمشري ټاکنو ته له ولاړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره شریکوي. تر اوسه د دغې طرحې یا پلان ډېر جزئیات نه دي رسنیز شوي دي. د افغانستان او پاراګوای د فورسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. لوبې د کابل په وخت په اوو نیمو بجو د هوموي په سالون کې پیلېږي. افغانستان او پاراګوای د فورسال تر نړیوال جام مخکې یو ځل په تاشکند کې دوستانه لوبه کې مخامخ شوي وو چې دوه دوه مساوي شوي. د کابان لوبډله نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یې وبایلې له دې سیالۍ ووځي. په دغو سیالیو کې چې ازبکستان کوربه د افغان لوبډلې په ګروپي دور کې مخکې انګولا ته ماتې ورکړې وه، اوکراین او ارجنټاین ته لوبې بایللې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فورسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبېږي. ازادي راډیو اوري. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي.
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کېږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کېږي.
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه او ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملاً د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به له سختو چلندونو په شا شي؟ په دې اړه به له یوې ښځینه فعالې سره وغږیږو. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د لمریزې برېښنا یوې پروژې پلي کېدو ته خلک ډېر خوښ دي.
یو کیلووات فاتوی شفغانی مژ استعمالوي د سولری برق پالیسی مژ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي.
د خوست اوسیدونکو بیا لاړ وندوی درو غواړي چې په ښار کې د بې کیفیت او تر وخت تیر خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي.
شروالی جدی وسی در دوخانو جا نظارت وکي چې بې کیفیت درمل چې په کچاکی راوړيږي عدالته خرچيږي دا ستونزې ان شاء الله واري.
په نړیوالو موضوعاتو کې باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي او د خبرونې دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیس پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي. انټونی ګودریش د دې سازمان په کلنۍ سرمشیزه کې د دې ترڅنګ ان په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابري هم انتقاد وکړ. د دې سرمشریزه په څنډه کې بیا ځینو هیوادونو له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو د د کرنو پر وړاندې د اقدام غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. نور حالې د فیروز عزیزی په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د نه هاویو می کلنۍ سرمشریزي ته په موینا کې وویل
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خوشحالۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندیږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له لس سلنې کمې ښځې ویناوالې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشیزې په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیز د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ترلاسه کړې، دغو څلورو وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نه سي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزي ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې یې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو شبانې پوپلزی او لیمې امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پر خزو باندې د دوی د ظلم او د زیاتوالي خاتی خودل کدی تکا طالبان پا هر رول او غاری چی دا پانستان خزی وزه اولا ولشی
دا کنر ولایتی و اوسیدون که او دا خزو دا حقون فعالا چی نغاری پراپور که نمخ پرسی وای دا طالبان و حکومت دا بندیزون و قوانینو لدوی آزاد سون دا خیسته دی
دا دول قانون پانی خزی دیره غزمنی کلی حتی لدوی چخه یعان جون و آخسته یعنی دا کار پرسطی تلا و آخستو مدبو نتدل پانتونو نتدل اغا حقون ای هم لدوی چخه و آخستن غانی مرمنی دین زیوا حالت تا پرخوستی
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دان دبل لیدا.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
به همده افغان خزو ده حقونو پا موضوع که تمکی گوده ملگرو ملتونو ده فرهنگی علمی و روزنیز سازمان یونسکو عمومی رئیس وای پا افغانستان که ده خزو یو نسل ده قربانی که دو لگواخ سر مخده لبل خواه یوش میره افغان خزی نزده که اون که چل زدکلو بی برخشوی وای پا تیرو دریو کلونو که پر زدکلو ده پر لبسی محدویتونو لامله ناهیل شویده. نور جزیاتی ده سنکا کل پا رپورت که
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې له عامه ژونده د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه د تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دې پر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي، ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب بروی ما بسته است و ما بی سرنوشت.
چه باندې 3 کال وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي، خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
منصفانه ما از درس تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړې. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو عمومي رئیس ویلي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. له هغې مخکې په بل راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي. په نیویارک کې د عمومي اسامبلې په غونډه او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو شاشي په دې اړه بل خزینه فعال فروزان داوودزی سره وغږیږو چې د ټلیفون لارې را سره وصل دی. اغلی داوودزی، خبرونه ته ښه راغلاست. څومره هیله من یاست دغه وروستیو څرګندونو ته چې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار په نیویارک کې په تیره بیا کیږي یا شوي دي؟
سلام استاد محترم او اوریدونکو او محترم کارکوونکو ته مجلس دې شي. البته کوم پیغامونه چې موږ اورو نو دې څه پیغامونه یې اما موږ دا پیغامونه مو اوریدل اما د یو راپور او یو گزارش تاسو نو هغه موضوع چې د افغان نجونو او د افغان ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون راغی او کله چې دا موضوع یې نسکو یا دی چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې خوروون دي نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مو دا یاده کړې ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنی چې یوه ورځ هغه د تیارې خواول ځي. اما په ډېرې خوشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي. په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ اسلامي امارات موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازنی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بله، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړو وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي په دې وروستیو کې. فکر کوي چې دا به هم د فشار یوه وسیله وګرځېږي او طالبان به اړ کړي چې له خپلو دغو سختو چلندونو یا له هغو سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي له دې یو څه فشار شي؟
البته یو موضوع ده دنیا ټول همدغه چې هر مشکل یو حل لاره لري او مشکلات سیاستر په مذاکرات باندې حل کیږي. اما هغه مذاکرات چې البته هغه متضرر لور هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځې نه دی حتی د جمهوریت نه موږ دا غږ پورته کړ چې چیرې د روحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې سوزي په یو رسمي شکل په سمبولیک شکل نه واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسائل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین برخه کې کار کوه هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ. اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات د لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم وویل چې دغه موضوع که چیرې د گزارش په سطح نه وي، مونږ ډېر ښه گزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملی جنبه نه لري، افغان میرمنې بخصوص هغه میرمنې چې داخل د افغانستان کې حضور لري دوی پکې دخیل نه وي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطح پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه ډېره زیاته مهمه ده، او که چېرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چېرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
ډېره مننه ښځینه فعاله فروزان داود زیوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه یو پر بل بریدونه کړي او د جګړې د لا پراخېدو وېره پر ځای ده. بل لور ته د لومړي ځل لپاره د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیا ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرائیلو پاوز پرون اوړمه ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونیو بریدونو کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلی دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړې ډاله ده.
بله، ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسېدلی. د اسرائیل پاوز ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لمریز برېښنا یو پروژه پلي کیږي چې خلک پرې خوښ دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې که دغه پروژه پلي شي، له یوې خوا به دوی ته ثابته برېښنا برابره کړي او له بلې خوا به یې بیه هم کموي. نور په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ول برق درته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برق څخه خوشاله چې جوړ سي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب الله و. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشی زیری بولی.
یو کیلووات پاتې ویش افغانۍ موږ استعمالوي، دا سولاري برق فعاله سي، موږ اطمینانی یو چې د دې برق بای به کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې به د 3 میگاواټه سولاري برېښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحب جان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پا پاله کېدو سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور ویشتاته به برېښنا ته لاسرسی ولري.
درې میگاواټه سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کار په موږ ولري، انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کېږي په دوو دروازو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټه ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برېښنا برخمن او د ملامتون کې بلونو له ورکړې بيغم شي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسیدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست اوسیدونکو له اړوندوی درو غوړ چې په خار کې به کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای توان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله هم د ځانونو د درملنې توان نه لري. بل ورته ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 38 ټنه توکي نیولي او له منځه وړي دي. نور حالې دي نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کی. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کورنۍ ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کی؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 38 تنه تر وخت تیر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیت درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او دغه څخه وخت په وخت سره نه وشي.
باید حکومت جدي وسي، شروالي جدي وسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې در دوخانو جا نظارت وکړي، نو باید د دوه ناروغیو مخنیوی به موږ سي د کیفیت درمل چې په کاشاکي راوړيږي یا دلته خرڅيږي، نو دا ستونزه به ان شاء الله واري شي.
د خصوصیدونکو له لوی سوداګرو غواړي هیواد ته د بي کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنو نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامیدی نوئل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجارتان چې دی بار ملکونه سامان راوړدوي هغه سامان دوی باید راوړد نه کی چې د خلکو ته پکې ځان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان خلک غریب خلک دی، که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کور وکي دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي د دې انسانونو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیر درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منې کولو کې دوی سره د سوداګرو هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوځ د خاروالۍ یو استاد نسیم جان ملګری وویل
د خوس خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مواد دوی سره وي د خوس خار ولې سره شریک کی ترسو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترسو دغه مواد ته متوجه وسیږي تاریخ تیر مواد ونه پلوري پلې کورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوس اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړی او ویلی دی چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر څو برابر لوړ وي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو.